السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د 12 تر 1 بجې د خبرونه کې زه منور شاس تاسو قربایم نه کې له پیرځونه مې قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیبه مې درته وایي.
د خبرونو سرټکی د تورخم لارنن په اتم ورځ هم بند ده. د خیبر پختونخوا حکومت د نشترحال د تنظیم چارې سلګری وزارت ته وسپارلې. په لیبیا کې خونړی سیلاب خلکو ته د سر او مال زیان اړولې. دا خبرونو تفصیل. نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د مسافر او تجارانو پر وړاندې تړلې ده. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن نن سهار مشال لډیو ته ویل د دروازې د بیا پرانستو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د تورخم لاره د سپتمبر په 6 د پاکستانی ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ د ډزو وروسته وتړل شوه. د لارې تړل کېدو له وجې د لسګونو مالوړونکو ګاډو تر څنګ زرګونه خلک هم بند پاتې دي چې پکې ناروغان هم شامل دي. په تېره یوه اونۍ کې د په موضوع د پاکستان د پوځي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ دوه وارې په صفري نقطه کې خبرې شوې، خو څه نتیجه نه دا ورکړې. د خیبر پختونخوا حکومت نشترحال د سلګری وزارت ته حواله کړ. په دې لړ کې پرون په پیښور کې یوه غونډه وشوه چې ورته د اطلاعات او سیاحت نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د وینا پر مهال وویل نشترحال نه به د کلتور او سلګری د نندارې یو نړیوال مرکز جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د نشترحال د پروګرامونو د ښه کولو لپاره به د صوبې د هنرمندانو په مشوره اقدامات کوي. نشترحال په پیښور کې د موسیقي، کلتور او د ډرامو د ودې او نندارې لپاره په 1950 کال کې پرانستل شو. د کراچۍ پولیسو پرون 55 نور افغان کډوال ونیول. د پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون ویل دا کسانې په 13 ساعتونو کې نیول او په 13 ورځو کې د نیولو شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدل دي. پولیس وایي دغه افغانان دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نشته، خو د نیول شو کډوالو وکیل مونیزا کاکړ پرون مشال لډیو ته ویل د قانوني اسنادونو لرلو باوجود ډېری افغان کډوال نیول شوي دي.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوي دي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیش کړي نو په دې سیزه تر اوسه سره ملاو شي نو 70% هغه افغانان دي چې سره سي کارو نشته.
په کراچۍ کې مشت یو بل وکیل ظاهر شاه ایډوکیټ وای پولیس د خیبر پختونخوا او بلوچستان یو شمیر کسان هم په دې پلمانی سي چې ګینی افغان کډوال دي، خو پولیس دا تورونه ردوي او وای یوازې هغه افغان کډوال نسی چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نوي. عملته په کراچۍ کې د وی مدرسې مشر پرون ناپیژندو کسانو په ډزو وژل دي. مولانا ضیاءالرحمن رحمان په ګلستان جوهر سیمه کې د جامع اسلامي ابوبکر مشر د سیمې د پولیسو مشر اس اس پی عرفان بهادر پرون ویل پر مولانا دوه نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو ډزې وکړې او تښتیدل. هغه وایي پلټنې روانې دي. د مولانا ضیاءالرحمن د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا په ختیځ خار درنا کې د بیړنیو خدمتونو کارکونکو د سپتمبر په 12 یعنی پرون ل 1.5 زیات جسدونه موندل دي. دا خار سیلابونو په لوی پیمانه ځپلې ویره لیدل کېږي چې کېدای شي د وژلو شو شمیر ل 500 زیات وي. لکه تر لګای و چارواکي د وژلو شو کسانو شمیر ل 500 زیات خودل دي. سرکاري خبري اژانس د ختیځ لیبیا د کورنیو چارو د وزارت دویان محمد ابو لاموشا په وینا لیکلي یوازې په درنا خار کې ل 15300 څخه زیات کسان وژل شوی دي. تر دې وړاندې د درنا خار د امبولانس چارواکو پرون ویلیو چې 2300 کسان مړه شوی دي. خو د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون لپاره د لیبیا استازي تیمور رمضان وایي د وژل شو کسانو شمیر خای لوړ شي. نوموړي پرون له تیونیزیا څخه د ویډیو کانفرنس لاره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویل لک تر لګه 10000 کسان لا هم ورکتي. هغه پرون وخت ویل چې لسلويخت زرو زیات کسان د سیلابونو لوجې بزایا شوې دي. د لیبیا په ختیځ کې درنا یو ساحلي خار دی چې آبادی نه هاتیا زره خودل شوی او دغلته په سین کې د اوبو د کچې د لوړېدو له وجې سیلابي اوبو په دوه ډیمونو ورغلې، د اوبو بندونه مات کړل او نږدې ټول خارې لاندې کړ. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجيب امیر نه د سات تازه خبرونه وړاند واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم د لارې د بندیز نن اتم ورځ ده. له سیمې تازه حال درکو. د افغانستان طالبان چې تر شلو کلونو یې په اسلام آباد په ملاتړ تورنې د اوسې له پاکستان سره اړیکې ولې کړکې چینې دي؟
د پاکستان دا کوشش ده چې په افغانستان کې د دې ګډاګي حکومت مخکې مجاهدین وزمایل او بیا اوس دې طالبان وزمایل او طالبان هم دې ته تیار دي.
په ټانک کې د یوې جرګې پر مهال د بیټنی قبیلې مشرانو اعلان کړی چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال خپل کورونو پرېښودلو ته تیار نه دي.
دا موږ پاکه فیصله کړې ده چې کلي کورونه چاته بالکل نه خالي کوو، احتجاج به کوو، درنه به ورکوو، د امر غوښتنه به کوو، خو وطن علاقه به ورته خالي نه.
بلخوا د سواد قامي جرګه هم وای په دې سیمه کې با بیا د نام نه پیدا کولو د مخنیوي لپاره ولسی پاسولونه کوي.
دویم خبره دا ده چې د سواد خلکو ته دا وایو چې که دلته بیا څوک ضرور په موږ باندې دهشتګردي مسلط کوي، د هغې په خلاف په پاڅون ته او هر هغه اقدام ته چې ضروري هغې ته به تیاری نیسي.
او په لیبیا کې ورستی طوفان او سیلاب زرګونه کسان وجلي او ژوبل کړي دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د سپتمبر په 14 د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو سم امکانات نخ کاریو په دې لړ کې چې د دواړو خواو ترمنځ کومې غونډې شوې دي هغه هم نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا د خیبر درې په لار د مالونو ډک ګاډي ولاړ دی او ډریوران دی وایي له یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. دا راز افغان مسافر او ناروغان هم پاکستان لوري ایسار دی غوښتنه کوي چې دا دروازه دی ورته زر تر زره خلاص کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه د سپتمبر په 16 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې وروسته وتړل شوه. په دې حق له تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې نن پاتم او ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او د خلاصېدو په اړه کوم پرمختګ نه شوی. په تیر یو باندې کې د پاکستان پوځي چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو په لړ کې په صفر نقطه کې دوه ځل مذاکرات شوي خو بې نتیجې پای ته رسیدلې. پېښور نه تورخم پورې د مالونو ډک په سلګونه ګاډي د خیبر درې په لار ولاړ دي او مسافر او ناروغان هم دې اړخ ته ایسار پاتې دي. په لنډې کوتل کې خپل ګاډي سره ولاړ ډرایور ادروګل مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
او موږ په دې لارو کې ولاړ یو ډېر غټ تکلیف دی موږ ته، نه د روټۍ پته لګي، نه د اوبو دغه زمونږ شته دی، نه کوم او داسونه مونځونه هم په ټیم باندې نه، ډېر غټ دغه سه موږ مخې شو خون سره. او بله دغه مسله ده چې دواړه حکومتونه زمونږ دا خواسه دغه دغه دي چې په خپل منځ کې دې جوړ شي، دا ګیر دې ګلاو کې چې هر سړی خپل وطن ته واوړي. اخوا به هم تقریبا پاکستاني ګیرې دي، خو افغانان دي ډېر، د لارو ولا دي ډېر غټ تکلیفونه دي. نو زمونږ د دواړه حکومتونه دغه خواسه او دغه دغه دي چې دا بارډر کولاو کې خپل منځ کې سره کینی جوړ شي، کولاو کې پردي مالونه هم راچولي دي، کروڑونو روپو مالونه هم راچولي، اوس هم راچولي چاول دي وریجا د دې ته اوس ولاړیو. نو تقریبا چې اری وګاډي کې کروڑونو بره مالونه پراته دي، خلکو ته بیان وشولې.
د تورخم باچا میننات باندې سل ځای کورانه هم د ډزو د تبادلې لوج لنډی کوتل تک ډ شوی. او په دې کې یو اوسیدونکو مزمل خان وویل چې کله هم په تورخم دروازه کې څه نخته رامنځته شي نو بیا دوی کورونه پرېږ دی او خپل خپلوانو کاره پتلو مجبور شي.
مونږ چې کله ډز شوري شي تورخم اړه خاص مونږ برخې جو، مونږ ته ډېر غټ تکلیف، مونږ سره زنانه دي، ما ماشومان دي بیماران دي بوډاګان دي نو تر کومه بس مونږ د برخي جو بل خبره دا چې مونږ د دواړو طرفه حکومت نه دا یو اپیل کړو چې مونږ ته یو سنتیا جوړ کا او بل خبره دا وکړه چې مونږ ته چې لاول نه مونږ ته خبر راکړي چې تاسو الګه ځان سیر تکړې کې نو ډیره مهرباني به تاسو
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایعو خونه لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر یو ونه کې د تورخم دروازې بندې دوه وجه په اربونه روپو تجارت رئیسار شوی او دواړو خواو سوداګرو ته مالی زیان اړولای او د محصولاتو نه غونډولو په صورت کې بیا دواړو ملکونو حکومتي خزانو ته هم تاوان رسیدلای. د سپتمبر په شپږمه نیټه د تورخم دروازه هغه مهال وتړل شو چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه. افغان طالبان غوښتل چې خپل لوري ته یو پوسټه جوړ کړي خو د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل نو دې سره بیا دواړو خواو نه په یو بل باندې ډز وشوې او یو بل ته مرګ ژوبل هم واړوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان او افغانستان تعلقات د کابل په جمهوریت نظام کې هم ډیر ښه نه وو. په پاکستان تور چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي خو اوس چې په افغانستان کې هغه طالبان په واک کې راغلي چې یو مهال یې پاکستان په ملاتړ تورنېده، ظاهرا داسې ښکاري چې د دواړو خواو اړیکې اوس هم ترنګلې دي. دا اندازه په تورخم کې د دواړو خواو ترمنځ د سو وارې ډزو د تبادلې نه هم لګول کېدی شي او هم د دواړو خواو د چارواکو د یو بل پر ضد له بیانونو هم ښکاري چې ترمنځ یې د یارۍ مزه کمزوري شوې دي. کارپوهان د پاکستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نو اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ د اسرار لمبومند رپورٹ کې تفصیل اورو.
جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم عمران خان دے چې وای افغانستان د غلامی زنجیرونه مات کړل. نوموړي دا څرګندونی یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې کله افغان طالبانو د 2020 کال لاګس په 15 افغانستان ونیولو، پر دې ګام د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو هم هغه وخت خوشحالي کړې وي. خو اوس پاکستانی چارواکي وایي چې لکه نه طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې نه امنی څو چنده زیاته شوي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې که یو خوا وسلوالي ډلې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد بریدونو لپاره کاروي نو بل خوا دوی دا تور هم لګوي چې افغان طالبان په پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. البته افغان طالبان دا تورونه ردوي. دا براسي حال کې دا چې په تورخم کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو پاکستان ادا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي. خو د طالبانو حکومت له دې پیښې وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پوسټه رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. پښتنه دا پاکستان چې د طالبانو لخوا د کابل پر نیولو خوشاله وو اوس چې له دوی سره اړیکې ولې ترنګلې شوې؟ نو دې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او امنیتي چارو شنونکي شمیم شاهد د سپتمبر په 12 مشال ډیو ته وویل دا ځکه افغان طالبان نور نه غواړي چې د پاکستان لاسپوسي وي.
د پاکستان دا کوشش ده چې په افغانستان کې د دې ګډاګي حکومت د بد مرغه ربیره په اړه پاکستان همي ځلې ډېرې زیاتې مخکې مجاهدین هم وزمایل بیا اوس دوی طالبان هم وزمایل خو طالبان هم دوی ته تیار نه دي چې هغوی د افغانستان په داده په خودمختاره باندې
بلخوا. بیا په جرمنی کې د افغان چارو شنون کې اساق اتمر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل یو ډرامه ده. د په خبره د دې د لارې که یو خوا افغان طالبان هڅه کوي چې خپل ولس او نړۍ ته وښایي چې دوی د پاکستان لاسپوسي نه دي، نو بلخوا بیا پاکستان چې اقتصادي پلوه ډیر خراب دی د دې د لارې د نړیوالو طاقتونو پام ځان ته راړول غواړي. د په خبره دا وخت امریکا او چین په دغه سیمه کې پاکستان ته اړتیا نه لري خو پاکستان په دې لټه کې دی چې دوی ته وښایي چې د طالبانو د حکومت او وسلوالو ډلو د موجودګۍ له کبله د اسلام آباد اهمیت اوس هم شته دی.
پاکستانیان خو د اول دغه لوبه پیل کړی چې دوی په دغه بهانه باندې د نړۍ نه پیسې اخلي، دي زموږ ځواکونو نه پیسې ترلاسه کوي. دا د دوی تجارت دی. او اوس چې د پاکستان هغه پخوانی موقف نشته، تاسې ګوري چې پاکستان یو نوی ډیفالت خواته روان دی.
اسحاق اتمر د سپتمبر په 12مه مشال ډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو اثر تل د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پر ولسونو پرېوتې. د ده په خبره باید چې د کابل او اسلام آباد واکداران او نړیوال طاقتونه خپلو کې سره کښېني او د تل لپاره دغه مسله هواره کړي. بلخوا شمیم شاهد وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې هله سمیږي چې پاکستان له زړه افغانستان یو خپلواکه او آزاد ریاست ومني. یادې بي چې پاکستان تل دا دریځ لري چې د هیڅ یو هیواد په چارو کې مداخلت نه کوي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي دي. بلخوا افغان طالبانو هم په وار وار ویلي دي چې دوی د پاکستان تر اغېز لاندې نه دي او خپله ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي.
هم دې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وای د پولیسو ګرځند ټیمونه کوسه په کوسه ګرځي او افغان کډوال لټوي او نیسي. دوی وای له ویرې په کورونو کې ناست دي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي هم مني چې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یې پیل کړې او تر اوسه یې په 13 ورځو کې له 300 زیات هغه افغان کډوال نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړ وای او یا فیصد داسې افغان کډوال هم پولیسو نیولي چې اسناد ورسره شته. همدارازی او بل وکیل بیا وای د افغان کډوالو په تاس کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان خلک هم نیول کیږي، ځکه چې دا وی کلو وړاو جامع پیزار هم د افغان کډوالو په شان دي. په دې حق تفصیل له کراچۍ زمون خبريال نیاز علي خان راکوي.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلان او پولیس وایي په ښار کې په 13 ورځو کې د نیولې شو افغان وګړو شمیر تر 300 نه اوخته دي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو د ستمبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي په 13 ساعتونو کې نور 55 افغان کډوال نیولې شوې دي، چې ورسره په 4 ورځو کې د نیولې شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدلی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیلی منیزا کاکړ د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته ویل نیولې شو افغانانو کې 80% هغه کسان دي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شو دي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیښ کینو په دې سیز تر اوسه سره ملاوي شو نو 70% هغه افغانان دي رچا سره سي کارډونه نشته. دا اوس موجوده سکم کارډونه د افغان کډوالو سره دی. پی او آر کارډ د دې ایکسپایری ډیټ سکم دی د 30 جون وو او خو د دې نه پیلا په 20 جون باندې د پاکستان ګورنمنت نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډ سکم دی هغه ویلډ کارډ دی.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو یو بل وکیل ظاهر شاه اډوکیټ پی وای پولیسو د افغان وګړو په نوم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي پښتانه هم نیولي دي او د فارن اکټ ماده پرې لګولې دي.
د نن په کیسونو کې پاکستانیانو په ډیر زیات تعداد کې لکه 15 کسان دا شو چې ما سره دا وایي کیسونه دي هغه پاکستانیانو پاکستانی نایسیان اور سره ولې خو چون کې هغه ټیم دوی سره په جیب کې څه هم داسې اسناد نه نو دوی گرفتار کړي.
خو بل خو د کراچي پولیس دا تور رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغان وګړي نسی چې قانوني اسناد نه لري. په کراچي کې د 1300 زرهسي پولیس او رینجر ځواکونه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړي ده. د خار په بیلابیلو سیمو او افغان کیمپ کې افغان کډوالی کورنۍ سخت په ویره کې دي. د کراچۍ په کورنګي سیمه کې میش یو افغان کډوال شیر اغا وای
د مونږ سره پولیسان نو ادر ډیر ظلم کوي. دا دوی درې ورځې کې د کارونو سوتل نه سپټالو ته سلای شو نه یو کار د سلای شو کاټ لرو کاټې کنه پولیسان مو سره تنگول کوي. کشمیر یې کتو جره ګرځ د وړې وادر د پیسې وزن اخلي بیا بل تل کې بیا بل ګاډي راځي هغه پیسې اخلي بیا باغې لکه.
د کورنګي سیمه یو بل افغان کډوال اختر جان بیا وای
علاقه مو 4 نمبر پر وځي او شرباباد الله راځي مرز دی علاقه څنګه کسان پورته کوي ډیر در چل ډیر در په مخې چې کم کس پسې ولار شي کم کس بوجي تانه تا او هغه چې دویم کس ورته پیسې لید پاره دوی هغه کینی بیا دویم کس موږ نو سور راستولای موږ به مجبور یم موږ زنان ورستو زنان هغه یا به مور وردی یا به یو بل یا هغه یو کښنی ماشوم وردی قانوني والا یو ګډ کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سر دازل روان دي. دا درې ورځې کې مکمل ما لیو کښنی په کورو کې ناشتي دوی ګلې بلې موټر سایکلانو را پسې څرخه په موبایلانو کې را پسې را سره دي.
په کراچۍ کې میشتو افغان کډوالو په افغانستان کې په واکمن طالبانو مشرانو هم غږ کړی چې د دوی د اسانتیاو لپاره دې ګامونه واخلي. په دې اړه د کراچۍ په افغان کیمپ کې مشت ولی محمد بیا وایي
طالبان سم دا خواهش لرو چې موږ غم وخوري، موږ په کار راته جوړ کړي، هلته موږ ته زمینه برابره کړي، موږ زندگی دغه کړي.
که څه هم په کراچۍ کې افغان کډوال او د هغوی وکیلان بیا بیا دا تور پوری کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي، پیسې ترې اخلي او زوروي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې څو ورځې وړاندې د سن ګورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده او د غیر قانون افغان وګړو پر ضد کریک ډاون روان دی او دا به دوامدار ساتي. په پاکستان کې رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي، تر اوسه سفید سلام نه ده شوی، خو دوی هیله لري چې ډیر زر به دا ستونزه هواره کړل شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاړچینار کې ځای مشرانو، سیاسي غړو او مدني فعالانو په استادانو د شوی برید قاتلان تر اوسه د نه نیولو خلاف احتجاج کړی دی. دوی پرون په دغه احتجاج کې له ماسپخینه تر ماخام پورې د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناست وو، غوښتنه یې کوله چې حکومت د زر تر زره په یاد پیخه کې ککړ عناصر ونیسي او عدالت ته دې وړاندې کړي. احتجاج کوونکو دړکه ورکړې چې که غوښتنه یې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به غځوي. بلخوا چارواکي وایي په تری منګل پیخه کې ملوث دوه ملزمان یې نیولې دي او پاتې نور به هم ډیر زر د قانون په گرفت کې راشي. په دې حقله تفصیل د تاریخ اورګزی ریپورت کې اورو چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نارې په پړچینار ښار کې مقامي مشران، سیاسي غړي او مدني فعالان د احتجاج په توګه وهي. د نهې پرز هغوی یو ځل بیا په تری منګل پیخه کې ملوثانان د ننېوالو خلاف احتجاج کړي. احتجاج کوونکو د پریس کلب ودانه مخې ته پر لټ وهلې او دا غوښتنه کوي چې د وژل شي استادانو قاتلین دې زر تر زره ونستل شي. په احتجاج کې شامل د برت سیل د بلدیاتو چیرمن مزامل حسین اغا وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې سلور میاشتې وشولې خو لا هم د اصل تنانو د گرفتاری مطالبه نه دور پوره کړی شوی.
د پیونه په پښتنه کول چې څلور میاشتې او اته ورځې شولې دا چې سره کوټونه وي یو سټیټ سره څنګه رکاوټ کیدلې شي چې دور دل خراش دور دردناک سنه هاوشي او هغه کې اوسه پورې گرفتاری عمل کې نه دی رغلی. صرف اور صرف دعا کسان هغه نه گرفتار دي اور 15 کسان هغه مغاز سے سار دي اور ته یو سټیټ یې تو سره سټیټ مشين دي سره ده آیا هغه خلک ډیر زیات با اثر دي چې اوسه پورې یو گرفتاری ممکن نه دي شوی.
د مې په سلورما د برکور می په تری منګلو کې بلواګرو پر سرکاري سکول بریت کړي وو چې بګي سلور استادانو په شمول وو تنه وجل شوی ول. یاد بریت تر هغه شوی وو چې د برکور می په نورکی کې نامعلوم تنانو د ګیدو سیمه یو تنو وجلو. تر هغه په خو پس په پړچینار کې د احتجاجي لارینونو او غونډو سلسله روانه شوله. که څه هم په جولای او بیا اگست میاشت کې مقامی خلک غلی پاتې شول خو اوس یو ځل بیا د تری منګل پیخې قاتلین قانون منګولو ته د سپرل کېدلو مطالبې زور نیولې. د احتجاج ګډونوال ملک زرتاج حسین وایي که داسې پیخه په بل ځای کې شوې وی نو ملزمان به اوس د قانون په گرفت کې وی خو دلته داسې ونه شول.
بل چې ته شوی وای وو پر هغه وطن په بل ایک وخت یو یا کا مو کړه وای یا هو وطن مو په اوس په بل ایک لولې وو خو مو همشه نه خلک په نجایز پیدا وکستا.
بلخوا د ضلع پولیسو مشر محمد عمران احتجاج کوونکو ته د نهې پر زور غلې او هغوی ته د خپل تقریر پر مهال ویلي دوی په یاد معامله کې تر اوسه خپل ذمواري په مسلکي ډول پوره کړي او غواړي چې مخکې هم قانوني تقاضې مخې ته په ایښودلو هر څه سر ته ورسوي. ریاست ایف آئی آر درج کولو پس د هغه پیخې پلټنې وکړې. تر اوسه په هغه کیس کې له شپیتو زیات کسان تر نیولو پس له هغو پوښتنې وشوې او په مثل ورنه بینونه تر اخیستلو پس هغه مخې ته راوړي. زموږ د چاپو وهلو سلسله لا هم دوام لري. نن هم د تریمنګلو درې کسان نیولي. په پیوړ تاڼه کې هغوی تر پوښتنې لاندې راوستلي. په کیس کې نامزد شوي له وو ملزمانو دوه گرفتاره دي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په گرفت کې راشي. په پړچنار کې وروسته احتجاجي پرله تر هغې ختم شو چې قومي مشرانو او حکومتي غړیو له هغو سره د مذاکراتو پر وخت د تریمنګل او نورکي په پیښو کې کاکړ عناصر زر تر زره قانون منګولو ته د سپارلو لوز وکړلو. په سیمه کې پرلتوالو دړکه ورکړې چې که حکومت د پیښې ملزمان په یوه میاشت کې ونه نیول نو ځل بیا راوځي او احتجاج به پیلوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د سوات پلور د سوات قومي جرګې مشرانو د غلطه د بدامنۍ د پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښکار کړې دي او له حکومت یې د خلکو د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دوی پرون منګوره کې خبري غونډه درلوده چې پکې یې د امنیت ترڅنګ په ځینو نور مهمو موضوعاتو هم خبري وکړې. د سوات قومي جرګې دا خبري غونډه وروسته له هغې کړې چې په تېرو څو میاشتو کې د غلطه په بیلابیلو سیمو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ غاڼې پیښې شوې دي. د سوات د پولیسو مشر ډي پي او شفیع الله ګنداپور خبري اعلان ته ویلي پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره ژمن دي. نیاز احمد خان مو په نور تفصیل خبروي.
په منګوره کې د سوات قومي جرګې ګڼشمېر مشرانو پرستب کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې یو ځل بیا د بدامنۍ په پیښو اندېښمن دي. دوی وایي چې د تیر پرنګ به سوات قومي جرګه د نامنۍ په ضد غږ پورته کوي. د جرګې یو مشر مختار احمد خان خبري غونډې ته وویل چې پټانو بریدونه د عامو خلکو په کور چاپې وهل او درې ایم پی او تر سوري لاندې د پولیسو لخوا کورونو ته ننوتل دوی ته قبول نه دي.
دا دهشتګردي چې دوباره راپورته کیږي چترال کې دا یا بلته پټانو باندې ډزې کیږي یا چاکین کیږي مونږ دا وایو چې ذمہوار خلک چې د دې څوک دي سرکار کاغه ملټری والا دي که سیویلین دي د دې پورن نوټس والی ملک دې قانون عملداری مونږ غواړو. دهشتګردي په صورت نه منو دا خبره ورته کوي. یو دا ده دویمه خبره دا ده چې د سوات خلکو ته دا وایو چې کدل ته بیا څوک ضرور په مونږ باندې دهشتګردي مسلط کوي دا هغې په خلاف په پاڅون ته او هر هغه اقدام ته چې ضروري هغې ته به تیاری نیسي. درېیمه دا ده چې مونږ وایو سوات کې که ځمکې د سرکار په کاري هغه به په هغه دغه اخلي په طریقه باندې چې د سوات خلک یې ورکوي. د سوات چې کومې قیمتي ځمکې دي دا دې نه بربادوي.
د جرګې یو بل مشر حاجي زید خان چې د سوات هوټل اسوسییشن مشر هم دی وویل چې تیر لنډو ورځو کې هدپي وجنې په کالام کې تحریک طالبان لخوا هلو ځلو په اړه د حکومت ضلع انتظامیه هر څه واضح کړي.
په پیزاګټ کې واقعات وشو په کار دار کدا دشګردو سعودتکار هر څه چې دی باقاعده پریس بریفینګ ورکړی پریس ته دا داسې نه پټول نه دي په کار. دا قوم تخکاره کول په کار دي چې څه واقعات کېږي او سړی اوچت کې او بیا څلور پنځه ورځې وروسته پرې دی د څه قصور دی په څه کې تانې ونی بس چا اوچت کړی او چا پرېښود. نو دا داسې قسم کې واقعات کېږي نو دا په معاشره کې هراسمنټ پیلاوي دینا او دا بیا بهر ته نیگیټیو پیغام ځي څوک ناراضي. نن د ټوریزم دا صورتحال دی چې په کالام زمنګا ټوریزم هب دی چې څوک راځي نو کالام تاول ځي چال ته کې په ګټو باندې په هر ځای باندې تورې کې ٹی ٹی پی او دغه وجود ځکه چې دا لیکین څوک به یې کنه په پیریان خو دغه نه لیکي د دغل تکي پولیس تکي دغل تکي انټیلیجنس داري دي او جان ناشتي هلته کې زه په دې هغه هغه کم ډیوټي کوي په کار دی چې دغه ایکسپرایډ کې دغه خلک معلوم کړي دا کارم خو محدود خلک دي.
د جرګې وایان احمد شاه ورستا مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سواد کې حکومت د باز ځایي خلکو په ځمکو سیکشن سلورم لګوي او ځمکې ته سرکاري کوي او د مارکیټ په نرخ ورته قیمت نه ورکوي. په دا اړه هم د قومي جرګې نیوکې دي.
د ډېر وخت دا کیسه را روانه ده بلکې د تیر حکومت نه چې د دې کم ځای کې مخالفین نو زیات تر د هغو ځمکې قرض کړي دي او په هغو به سیکشن فوري لګوي یا د موټروی دا کومه قصه چې ده. نو مونږ د سواد خلک د موټروی خلاف نه یو خو مونږ ورته وایو چې یاره د سیند د غاړې د ځمکه تاسو دا کوي تاسو په اړه باندې جوړ کړي نو د خلکو د زریز مکه د خلکو مغبري دي باغونه دي په سواد کې هدا غل خلک راځي چې دا صفه وبدي او دا باغونه دي او دا خولاګانی دي او دا ځنګل دي تاسو ځنګل تبا کړی تاسو د سین برباد کو تاسو د خلکو زریز مکه ونی ولې نو سواد ته خلک ټوریزم لسر راځي زمو خو د سور ساپین کم منتقده نو مونږ د دې وجه د دې خلاف یو چیرې تاسو څنګه چې د خلکو نه تاسو وکي دا کینه وي او د دې سره په شریکه باندې دا مسله حل کړي
په سواد کې 1300 میاشتو کې په بازار کې دوه پولیس والا وجلې شوې ورسته د ملم جبې ټلګرام په پولیس چوکۍ برید کې هم یو پولیس والا جوړ شوې بیا په منګور خار کې او پیزاګټ کې په هدفي وجنو کې دوه تنان مړ شول په دا اړه د سواد ضلع پولیس مشر ډي پي او شفیع الله ګنداپور خبریالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو ده پولیس د قانون مطابق کاروای کوي د سواد موټروي او د خلکو ځمکو سیکشن سلورم پاړه بیا بیا ضلع انتظامی او تیر صوبای حکومت ویلي چې دولت سره په مشوره سیمه کې ترقیاتي کارونه روان دي او حکومت ناقانونه څه قسمه ګامونه نه دي پورته تکړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې نجیب امیر هم را سره د سټوډیو کې راځي چې د خبرونو لاندې استواورو
نن پاتم اورز هم د تورخم دروازه د مسافر او تجارانو په وړاندې تړلې ده د لنډی کوتل مرستيال کمشنر ارشاد ومانن سار مشال لډیو تویل د دروازې د بیا پرانستو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی د تورخم لارې د سپټمبر په شپږم د پاکستانی ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ لړډزو وروسته وتړل شو د خبر پښتونخوا حکومت نشتر حال د سیلګری وزارت ته حواله کړ په دې لړ کې پرون په پیښور کې وغونډه وشوه چې ورته د اطلاعات او سیاحت نگران وزیر میا فیروز کاکاخیل د وینا پر مهال ویل نشتر حال نه بعد کلتور او سیلګری د ننداري او نړیوال مرکز جوړوي د کراچۍ پولیسو پرون 1550 نور افغان کډوال ونی د پولیسو ویان سوهیل جوکیو پرون ویل دا کسانې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې نیولې او په تیرو سلور ورځو کې د نیولو شو افغان کډوالو شمیر در 311 ته رسیدلې ده په کراچۍ کې د وی مدرسې مشر پرون ناپیژاندو کسانو په ډزو وژنې ده مولانا ضیاء الرحمن په ګلستان جوهر سیمه کې د جامع اسلامي ابوبکر مشر په سیمه د پولیسو مشر اس اس پی عرفان بهادر وای پر مولانا دوه نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو ډزې کړې او تښتیدلې ده د لیبیا په ختیځ ښار درنا کې د بیړنیو خدماتونو کارکونکو پرون لیونیم زر زیات جسدونه موندلې دي دا خار سیلابونو په لوی پیمانه ځپلې او ویره لیدل کیږي چې کېدای شي د وژلو شو شمیر له 500 زیات شي او د کرکټ ایشیا کپ کې پرون هندوستان سریلانکا ته په یو سلويخت منډو ماتې ورکړه هند لومړی لوبه وکړه او 214 منډې جوړې کړې په ځواب کې د سریلانکا لوبډله په 102 منډو وسوځېده اوس په سبا د پاکستان او سریلانکا او بل سبا د هند او بنگلاديش ترمنځ لوبه کیږي
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درته نجیب امیر د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته د لیبیا په درناخار کې د عاجلو خدماتو اداره وایي د لومړنیو شمیرو تر مخه په ورستي توپان کې د مړو شو کسانو شمیر له 300 او وخت دی د دې ادارې په وینا سره باندې 10000 کسان ورک دي او تر 2000 زیات جوړل شوی هم دي د لیبیا د ختیز دغه ساحلي خار په ورستیو کې ځکه د ویجاړونکو سیلابونو سره مخ شوه وو چې په نتیجه کې غنې ودانه نړیدلې دي د غراز کورونا او موټرونه هم ډوب شوې دي چارواکي اندېښنه څرګندوي چې د مړو او ژوبلو کسانو شمیر زیاتې دي شي په دې حق له تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو
ورسته لهغه چې ویجاړونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي شار درنا پر سین جوړ شوی بندونه او پلونه ویجاړ کړل په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور ترې تم شول د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانه سمندرګي دغه ساحلي شار چې شاوخوا یو لک کسان پکې ژوند کوي ډیر وڅاپه څو پولیسي ودانې ونړې دې د استوګري کورونا او موټرونو په چپان د اوبو کې ډوب شول په لیبیا کې د بشري غمیزي په اړه د نړۍ د اندیشنو لپاره خېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډیر ژرم رستندوی او ژغورن کې دلیل شي د ملګرو ملتونو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخي غمیزي سره تشبیه کړ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونسي شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن
لوی خدای هو غورونو او خندو ته چې د سلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمې در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاري چې واقعا یو پراخه طبيعي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلیو په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورونو ترڅنګ درېږي.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یو ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکونکي تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تریتم شویو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی. در ناشار د بنی غازی د ختیس په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالی زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشه د لیبیا هغه حکومت چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبه د دریو ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,155، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال لريو خبرونه دي. د امریکای د ترهګرۍ ضد ملي مرکز ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې القاعده وسلواله ډله له تاریخي کمزورۍ حالت کې ده او بیا راپورته کېدلې ناشونی دي. دغه مرکز مشر کرستی ابيزيد په امریکا د القاعده ډلې د بریدونو د 28مې کلیزې په مناسبت په یو بیان خبر کړی، بیان کې ویلي چې د امریکای او د دوی د ملګرو د لوی بریاده چې القاعده دومره ځپلې، خو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده ډلې د موجودګۍ په اړه د امریکای د ترهګرۍ ضد مبارزې د ملي مرکز له سرګندونو سره اتفاق نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
په امریکا کې د نننه پر بیلابیلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونی بریټ له 2 کلونو تیرېدو وروسته د امریکا د استخباراتو وروستي ارزونې ښیي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایله کې دغه ډله په عملی توګه ناتوانه شوی او نور په امریکا د بریټ توان نه لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشر کیسټری ابيزيد د دوشنبه په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګرۍ زو بریډونو د 28مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې ویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا را پورته کېدل ناشونی دي. هغه زیاته کړې چې القاعده هدف ته د رسیدو وړتیا، د رهبرۍ مهارتونه، د ډلې یووالی، د ټیټو او لوړ رتبو ترمنځ ژمنتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه موارد د امریکا او د هغې د ملګرو د بریا د بیلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې نور لسترهګرو څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دوو برجونو سره وجنګولې. یو بل الوتکې واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې لا یوې ودانۍ سره وهله او څلورمه الوتکه په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړي او د القاعدې شبکې د له منځه وړلو په موخه چې مشر یې اسامه بن لادن د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېده پر دې هیواد برید وکړي. مخکې تر دې د متحده ایالاتو د کورني امنیت د تروریزم سره د مبارزې همغږي کوونکي نیکولاس راسموسن د مارچ په میاشت کې وویل چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11 برید په شان بل برید به تقریبا د تصور وړ نه وي. خو ټول په افغانستان کې د القاعدې د له منځه وړلو په اړه د متحده ایالاتو په څیر خوشبین نه دي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان یو ځل بیا د القاعدې لپاره په جنت بدل شوی او دغې ترهګرې شبکې خپل جنګیالي له څو محدودو غړو څخه تر 60 لوړ پوړو چارواکو او تر 400 ډېر جنګیالي په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې روزنیز کمپونه زیات کړي او د افغانستان په 4 نورو ولایتونو کې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. بل پلو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره موافق نه دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي رادیو ته وویل
درته 20 گذشت
تیرو شلو کلونو کې نه یوازې د القاعده له منځه نه ده تللی بلکې نورو ترهګرو ډلو هم په سیمه کې وده کړې او د دغو ډلو ډېره برخه له القاعده سره نږدې اړیکې لري.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي په سیمه کې تروریستي شبکې چې په خوا یې له القاعده سره تړاو درلود مخ په زیاتېدو دي.
له هغه وخته چې القاعده شبکه د سپتمبر د 11 په بریدونو تورنه شوه په حقیقت کې سقوط پیل شو او د مدیریت له نظره په بشپړه توګه فلج شوه. خو نورې ډېرې پیاوړې شبکې چې ځینې شاید پخوا د القاعدې غړي وو اعلان وکړ چې دوی فعال دي او ګوندي سازمانونه لري. ښایي د سیمې او نړۍ استخبارات له دغو ډلو سره مبارزه کې ښکیل وي.
اسامه بن لادن چې د سپتمبر د 11 د بریدونو اصلي طرح وو د 2011 کال د مئی میاشتې په 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. ایمن الزواهری چې د اسامه بن لادن ځایناستی او د دې شبکې دوهم مشر وو د 2022 کال د جولای په 1 د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د برید په پایله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو شتون او فعالیت رد کړی او تلی ټینګار کړی چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. له دې سره سره د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له شتون څخه اندېښمن دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا لکونه ځوانان او پیغلې چې اعلی تعلیمونه یې کړي بې روزګاره ګرځي. خو د صوبایي حکومت په بیلابیلو محکمو کې 1,02,000 نه زیاتې حکومتي چوکۍ خالی پرتې دي. په دې کې 500,000 زیاتې د تعلیم د محکمې او 13,000 زیاتې د پولیسو څوکۍ دي. همدارنګه د کار کلي، کورنیو چارو، اوقاف او نور محکمو کې هم دغه صورتحال دی. اوس په صوبه کې چارې د نگران حکومت په لاس کې دی. غوی د قانوني خوندونو لوجه په سرکاري اوهدو برتیاني نشي کوله. خو تعلیم یافته ځوانان او پیغلې غوښتنه کوي چې دغه څوکۍ په کار ده چې ډکه کړل شي. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سرکاري محکمو کې 1,02,000 څوکۍ خالی دي. تر ټولو زیاتې څوکۍ د تعلیم په محکمه کې، پولیس او د سیاحت محکمه ورپسې په دویم او په دریم نمبر دي چې په کې زیات شمیر څوکۍ خالی پرتې دي. مشال ریډیو سره ځینې داسې دستاویزات شته چې په کې د پولیسو، اوبخور محکمې او د تعلیم په شمول د ځینو نورو محکمو د خالی څوکو شمیر شته دی. داسې چې ګڼ شمیر خلک د نوکریانو لپاره درخواستونه ورکوي او لا هم بې روزګار دي، شمیر زیات دی. د محمد یوزوان محمد یونس چې په 2014 کې د ماسټری ډیګری اخستی د تیرو نهو کالونو راهیسې د ده په وینا په هره محکمه کې د نوکری دپاره درخواست ورکړی دی.
چونکہ تاسو څخه پته چې پاکستان کې بیروزګاری ډېره زیاته ده، د حکومت یاد دی دغه په وجه باندې الیکشن په وجه باندې پوسټونه بین هم دی راځي هم نو نو تیاری مو تشتر سی ٹی پی ایس ٹی دی ټولو ته نو کشته خبر سو کشتری شو هم یو منډه تړ هم وو بللا چې تاسو څخه پته چې پاکستان کې ګرانیم ده کینو هم ام د سینو ځان قریب و سکول ان کالج کې جاب کو خپل سبجیکټ ایز ا سینیئر ټیچر
د دستاویزاتو تر مخه یوازې محکمه تعلیم کې د 500 زیات څوکۍ، پولیسو کې د 300 زیات څوکۍ، د صحت په محکمه کې د 150 زیات، د لوړو زده کړو په محکمه کې شاوخوا 600 څوکۍ خالی پرتې دي. د دستاویزاتو تر مخه فنی تعلیم کې د 250 زیات څوکۍ او د داخله چارو محکمه کې د 500 زیات څوکۍ خالی پرتې دي. د لاهور د نېشنل کالج آف آرټس نه ډیګری اخستونکي سرفراز خان مشهد رډیو ته وایي څلور کال د پروډکټ ډیزاین یا د نوي شیانو د جوړېدو د نقش زده کړې کړي. د تیرو دوو کلونو راهیسې نه یوازې د خپل تعلیم د جوړښت سره سم بلکې د هر رقم نوکری دپاره درخواست ورکړې خو لا هم بېروزګاره دی. ده وویل څه موده یې د پلاستیک خرڅولو په یوه کمپنۍ کې کار وکړ خو هغه کار هم بند شو.
لکه ما مختلفو ځینو کې پلایان هم کړي دي او شورو مگر دا مختلف قسم جاب دا پارا دا ڈیزائننگ یا دا گرافک ڈیزائننگ یا چی نور مطلب سا آفیس ٹائپ جاب بھی گنا ڈیر روزینو کی پلایا نکلی دی خوالا چی فیلال جاب زمانتا نا دے ملاو نو زا اپنا روزی وزا تاورا نما نما تا منیجر صاحب ہوئی چی من سبا مارکیٹ دم رڈاون دے ٹول خاص کر دا ٹول پاکستان وی منگ سر وی چی کم آل لڈی امپلائیز وی ہوئی کی منگ تقریباً وی 30% بکی منگ چی کم دے وی کام کرل گنا
د دستاویزاتو تر مخه د بلدیاتو په محکمه کې تر 1300 پورې په وزارتو کې د 1300 زیاتې د قانون او انصاف محکمه کې د 1200 زیاتې او د خزانه په محکمه کې 415 څوکۍ خالی دي. په دغه څوکۍ د نوي تنانو د برتې کولو اختیار خو د موجوده نگران صوبې حکومت سره نشته ځکه د انتخاباتي کمیشن د قانون د مخې نگران حکومت هیڅ چاته یو نوکری نشي ورکولی. خو آیا دا به راتلونکي حکومت دپاره څومره مشکل وي چې په یو مخ دغه خالی څوکۍ ډکې کړي؟ مشهد رډیو همدغه پوښتنه د پېښوره د مشرق ورځپاڼې د خبریال فهیم خان نه وکړه.
دا 1,12,000 پوسټونه باندې ټول برتی خو قلم نشي کېدی، دا به همیشه خالی وي او بعضو کا دا برتی ډوکیږي نه، دا هغه اگینسټ دوی ته فنډ ملاویږي او دوی بیا هغه نور ټیچرانو باندې خرچ کوي نو هغه پیسې ملاویږي هغوی ته یا نور سټاف باندې خرچ کیږي. خو دا یو ډېر غټ سوال دی چې 50,000 ټیچران موږ سړی سره غټ دا نمبر دی او که 50,000 ټیچران نشته او بیا یې نه پس موږ سیکورټي حمله وګورو، پولیس وګورو، هیلت وګورو، نو دا یو کنسرن دی. خو بل خوا ته خبره دارا چې 1,12,000 خلق نشتا او بیام سرکاری مشینری روانه ده، مطلب دا چې ضرورت نشتا دی او دا دوی د ضرورت نه زیات کریټ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بهالی او د دوباره آبادکاری محکمه کې شاوخوا 2200، د سماجی خیګړې محکمه کې 900 او څلورتیا، د اوبخور محکمه کې 615 څوکۍ هم خالی دي. په دغه محکمو کې چې څوکۍ پکې خالی دي، د بندیخانه، انتظامیه، د مدنیاتو، د لوبو او کلتور، د میانو محکمه، د ګاډو یا ترانسپورټ، ترقی او منصوبه بندی محکمه، زکات محکمه، اوقاف، د ځنګلونو محکمه او نورې ګڼ شمېر محکمې پکې شامل دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال خبرونه اوري. په پیښور کې کارکونکو غیر سرکاري تنظیم کتاب دوست وای د خار داسې ماشومانو ته زده کړې ورکوي چې په لارو کوڅو کې خوشی ګرځي، کار نه کوي او خیر ټولوي. یا تنظیم وای په تیرو لسو کلونو کې یې په لسګونو داسې ماشومانو روزنه کړې او اوس هغوی له ښو سکولونو فارغه شوي دي او یا هم پکې درس وای. دوی وای اوس هم د دوه نیمو سو په خواوشا کې ماشومان چې زیاتره برخه یې د جنکو ده له دوی سره په زده کړو بوخت دي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
پیښور کې کارکونکي غیر سرکاري سازمان اسوسیشن اف بزنس پروفیشنل اګریکلچر ویمن یا د کاروباریانو او زراعت سره تړلې پیښور زنانو سازمان چې د کتاب دوست سازمان د سوري لاندې کار کوي وایي چې تیرو لسو کالو راسې هڅه کوي چې د ښار په لارو کوڅو کې ګرځېدونکو ماشومان یا سټریټ چلډرن په داسې ډول روزنه وکړي چې په خښ سکولونو کې بیا خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د ټولنې ښه وګړي هم جوړ شي. د یاد سازمان مشر جسټس ریټایر وجیه دین مشال لیډو تا په دې باب لوای
موږ سه سکولونه دی اوجال سکول مو ورته وایو آی کې داو چې د خپل ماشومان ته بیسیک اخلاقیات وخایو. ډیسپلن څه شی وی؟ صفائی ولې ضروری ده؟ بیسیک اخلاقیات دا زموږ مقصد دی چې ماشومان کې هم او نورو کې
دی وای زیاتره هغه ماشومان داخلوي چې یا یتیمان وي او یا دیاړې کوي او د غریبۍ له وجې سکولونه تلو وس یا موقع نه لري. د سازمان لاندې کارکونکو سکولونو کې زنانه استاد شاکر اگول وای چې بغیر تنخواه دلته د سو کلونو سره کار کوي او موجوده وخت کې د جنکوز د کونکو شمیره ورسره سیوا شوې ده او اوس نو رحم مخ پزیاتې دوه ده.
لنټرلی مونږه ماشومان ته سبق خای یو چیر چیلډرن چې دی نو دی لاس مونږه بیسیک اډوকেশন ورکو دی د وجا دی ماش سپیشلی د جنکو چې کم اډوকেশন دی هغه ډیر زیات اوس مخ کې روان دي او شروع کې مونږه دی ماشومان په سیتللو مونږ بد دی پیرنټس کنوینس کول چې تاسو راشي او د اډوকেশন لغه کې او اوس حالات بالکل اپوزیت شو. اوس پیرنټس راځي هغه مونږ ته ماشومان کې نه او هغه مونږ ته وی چې دی باندې داسې تیاری وکړي چې دی د خص کولونو ته لاړ شي یا هی پلار کار نه کی یا مزور وي یا یتیمان وي یا ډیلی ویجز باندې داسې کار کی چې هغه فیسونه نشي افورد کولای. تاسو ته سر پته ده چې نن سبا د فیسونه ډیر زیات دي.
دوی سره په سلورم ټولګي کې زده کړه کوونکې آسیا وای چې د گاونډي هیواد افغانستان سره تعلق لري او د مور پلار یې وسنو چې په دوی سبق وایي خو اوس دلته تر سلورم جمعات را ورسېدا.
کلاس 4 کې سبق وایم. ما تعلیم مور پلار سره پیسې نه وی ډیر غریبانو نو ځکه ما 2 پوری کلاس 2 پوری ما سبق ویلی ما غی نه پس مور پلار می ډیر غریب شو کار نه کو د زړه تکلیف بس مونږ کې نه سکور و نور ما وایم ما سره پیسې نشته بس غی نه پس نو د سکول فیس ډیر کم نو ما پلار ته ډیر زاري پر چی خیر دې ما ډیر شوق دی سره ما پکې واچوي بس پلان می ویلی زه سید ازن خور می اوس دغه مو کار کوي او هغه پیسې ګټي ما فیس اوس خور ورکړي.
کتاب دوست غیر سرکاری سازمان په پیښور خار کې د اوجالا پنوم سکولونه خلاص کړي چې نور صوبو کې هم کار کوي. خو دی وای اوس بدوی دا د خیبر پختونخوا نور ضلعو ته په خصوصي توګه نوې شامل شوي قبایلي ضلعو ته هم د غزولو اراده لري. په کال 2021 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته ویل شوی چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لخوا تر سره شوی سروې لمخې په صوبه کې د 15-16 کالو پورې هغه ماشومان چې عمرونه د سکولونو تلو دي 4.5 میلیونه ماشومان د سکولونو بهر دي چې پکې 2.9 میلیونه جنکې ماشومان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ستمبر په 11مه په ټانک کې د بیٹنۍ او قبیله جرګې د امن دیوې غونډې پر مهال حکومت غونډ غوښتنه وکړه چې دا غوي په سیمه کې د بدمنۍ هدفي وجنو او وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. مشران وایي خپل سیمه نه پرېږدي، حکومت د وسلوالو پر ضد په داسې حال کې اقدام وکړي چې خلک بے کوره او بے وره نشي. د سیمه چارواکي وایي د ولسونو د مشرانو د پوز د چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او اتم لري داسې نتیجه به راوځي چې د خلکو په ګټه وي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیٹانی قوم مشرونه سپتمبر په 11مه د عمر اډا سیمه په جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د خپل سیمو امنیتی حالات شکاولې غوښتنه کړې ده. د بیٹانی قوم یو مشر ملک پتو بیٹانای د امن جرګې غوښتنه په باراکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې ده.
نقصان ملاوی جی بل طرف سرکار طرف ملاوی جی زنانا ماٹر گولی بندے والا گئے دا اپرون شہادت ورسی دا غوښتنا دا چې اول خو دې دوی مان شي د سولې د امن ضرورت ده. دوی ته سوال ده چې دا امن اصول دي وکی هر طرف نه موږ هم ته باندې نور موږ حکومت نه د امن غوښتنه کوو. دا موږ پکه فیصله کړې ده چې کلی کورونه چا ته بالکل نه خالی کوو، احتجاج به کوو، در نه به ورکوو، د امن غوښتنه به کوو، خو وطن علاقه به ورته خالی نه.
د ټانک ضلع بیٹانی قوم امن غوښتنې په باراکښې مشال ریډیو چې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد شعیب سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بیٹانو خپله جرګه کړې وه، بیا د هغې یو نماینده وفد جوړ شوی 20-25 کسان چې هغې بیا راغل ما دفتر ته چې هغې دا خبره کوله چې دلته کښې مونږ امن غواړو، د امن لپاره چې مونږ کم طرف ته ځونو په هغې کښې مونږ د حکومت ملګرتیا غواړو. هغې کښې بیا هغې دا خبره کوله چې دلته کښې چېرته څه ماټر ګولۍ را شي نو هغه ماټر ګولۍ اکثر په آبادۍ باندې ډکي نو د هغې د وجې نه دلته کښې د جانی او مالي نقصان خطره وي. نو بهرحال په هغې باندې مونږ بیا کوم دلته کښې فوجي واکمنان دي د هغې سره مونږ جرګه ور ولېږله، هغې ورسره خپل خبرې اتره وکړلې، دوی ورته خپل خدشات بیان کړو او هغې ورته خپل خدشات بیان کړو او په دې کښې ورځ دوه ورځې ټایم پکې مقرر شو. د هغې نه پس بیا جرګه کېږي او یو مشترکه لایحه عمل به ورته انشاءالله جوړېږي. د سیمې کښې د فوج او پولیس څرنګه انتظامیت چې دلته کښې د امن لپاره چې مونږ څومره کوشش کوو چې دلته کښې امن را شي، د خوشا علاقه کښې ټول ایریا کښې.
د ټانک بیٹانی قوم مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د امن حالات زر ښه نه کړل بیا به د سیمې اوسېدونکي وو په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته ورزو. پرون د پیښور په نشتر حال کې د یو نوي کلتوري کمپلیکس پرانسته شو. په دې موقعه د اطلاعاتو سیلګرۍ نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل اعلان وکړ چې د نشتر حال انتظام به اوس د سیلګرۍ وزارت ته سپارل کیږي. هغه وویل له نشتر حال نه به د نړۍ په کچه د کلتور، هنر او د موسیقۍ د ودې مرکز جوړوي، خو په پیښور کې د کلتوري چارو یو پوه او د مفکورې ادارې مشر حیات روغانی وایي حکومت دې د هنرمندانو د کار د ځلولو لپاره ځانګړې کوڅه پرانیزي. له پیښوره غلام غوث په نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کلچر کمپلیکس په توګه د نشترال پیښور د کارولو پرانیسته وکړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل د سپتمبر په 12مه نیټه په نشترال پیښور کې د کلچر کمپلیکس پرانیسته وکړه او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل چې دا کلتوري مرکز به د صوبې غنی کلتوري آثارو، تاریخ او روایاتو ته په قامی او نړیواله کچه د سیلګرو د راکش کولو لپاره کارول کیږي.
اور ہم انشاءاللہ جو ہے پاکستان لیول کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ
مونږ به د دې نشترحال نه د ملک په کچه نه بلکې په نړیواله کچه د کلتور او سیلګرۍ د هلو ځلو یو مرکز جوړوو. نن دا د سیلګرۍ وزارت ته حواله شو. موږ به اوس د دې د بحالولو کارونه پیلوو. د کلتور او تھیټر دا کارونه خو د هنرمندانو نه بغیر نه کیږي. هم د دوی په سلام مشوره به موږ دا ټول کارونه چلوو. خود صوبے پر کلتور و هنری حلو زلو کارکون کی مدنی ٹولنی وائی د سیلګرۍ محکمې ته د نشترحال د سپارلو په ځای په کار د حکومتي چارواکي د موسیقۍ او سټیج د فن سره تړلي هنرمندانو لپاره د میوزیک سټریټ په نوم ځانګړې ځای قائم کړي. په کلتوري هلو ځلو د کارکوونکي غیر دولتي ادارې مفکورې مشر حیات روغانی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
میوزیک سټریټ چې کوم دی، دا خو بدلته کې د ټوریزم له یو نوی اړخ ورکی، دا به هنرمندانو ته یو خوندي ټکانه ورکی، دا به دلته کې د هنر د ودې لپاره، د کلتور د ودې لپاره یو ښه اقدام وي. دغه ځای بیا هم نو مناسب دغه د څنګه چې د آبادې لپاره نو پکار ده، یو پراخه ډاګه وه باید چې په دې کې د شین اسمان لاندې پروګرامونه کېدلې، دستوري کېدلې، میلې کېدلې، هغه دوی رابند کړه. دوی دغه لپاره خپل جوازونه لري، خپلې پیسې ونې دي، خپل لګښتونه دي. موږ دا ګڼو چې اوس هم پکار دا ده چې کوم په دغه څانګه کې په دغه محکمه کې موجود خلک دي تجربه کار، چې باید د هغوی د تجربو نه استفاده هم وشي، او دا میوزیک سټریټ خو ډېر زیات ضروري دی.
خو د صوبې د اوسمهاله نگران حکومت د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر فیروز جمال شاه تیره ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په نشترال کلتوري کمپلیکس کې ترسره کیدونکي نوی کار به د صوبې د فنکارانو، هنرمندانو او کلتور پوهانو په مشاورت مخ په وړاندې بوزي، او د هنرمندانو د خیر خیګري لپاره به د انډومنت فند فنوم ځانګړي مالی پنګه مختص کوي.
دا مشال ریډیو ده.